دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې وسط خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه ریپورټونه او تبصری د خبرو خو تر هغه وړاندې بعد دې سات خبرونه وورو چې سره رله مومن دی وړاندې کوي.
لومبے دمم خبرنو سرټکی په سوات او بنو کې خلکو د عمل لپاره احتجاجي مظاهره کړي. د خبر ضلع په میدان کې د امن جرګې په نوم غونډه شوې او ارپتی کاروباري ایلن ماسک د ټویټر کنټرول سنبال کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا په سوات او بنو کې ګڼو خلکو د عمل لپاره احتجاجي مظاهره کړي. پرون د سوات په بریکوټ کې د پراخ احتجاج تابعیت د سوات ولسی پاڅون لخوا شوی و. د مظاهرې په اخره کې د پاڅون مشر آفتاب خان د یو قرارداد په شکل کې له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امن پر ځای کړي او عدالت ته له وړاندې کېدو پرته د خلکو د وژلو او لا درک کولو مخه ونیسي.
بسوات کے ایک پکوک اور مستقل امن قائم کرشی اور اختیار سے انتظامی کا حوالے کرشی منظور ارتدا.
احتجاج ته د پښتنو ژوند غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې ویل چې چیرته هم په پښتنو سخت وي دوی به ورسره ودرېږي. دا براس حال کې دا چې په سوات کې د تشدد وروستیو پیښو د سیمې ولس د امنیت په اړه اندېښمن کړی او هغوی له تېرو څو میاشتو راهیسې په وار وار مظاهرې کړي. بلخوا هم پرون په بنو ښار کې د پښتنو ژوند غورځنګ په مشرۍ د سولې په حق کې لاریون وشو. په دې لاریون کې د اړوند قبایلي سیمو څخه سیاسي او ولسي مشرانو مدني فعالانو وکیلانو برخه واخیسته. لاریون ته د پښتون ژوند غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي حاجي صمد خان وویل چې په هیڅ صورت کې ترهګري نشي زغملې. بلخوا په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومتي او هلته پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړی دی. د یو بل خبر لمخې د خیبر ضلع د تیرا میدان په لرباغ سیمه کې د منجرګې په نوم غونډه شوې چې پکې یو شمېر سیاسي او قومي مشرانو ګډون کړی. پرون شوې د دې جرګې یو ګډونوال عبدالواحد افریدي مشالې ډوته ویل چې د دې غونډې هدف د پاکستان امنیتي ادارو ته دا احساس ورکول وو چې په باړه او تیرا کې امن قایمول د ریاستي ادارو ذمواري ده او ولس د وسلوالو پر ضد امن لښکرې نشي جوړولی. نوموړي ویل چې په دې وروستیو کې هلته وسلوالو په ولسي وګړو او مشرانو بریدونه کړي او له خلکو قلنګونه غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال شاه فیصل هم پرون مشال ډو ته وویل چې له حکومت ته یې غوښتي چې په امنیتي ځواکونو تر بریدونو وروسته دې د لټون په عملیاتو کې د بېګناه ولسي وګړو نیول بند کړي او له درک کسان دې خوشې کړي. بلخوا په خیبر ضلع کې موجود امنیتي ځواکونه ویلي چې په دې وروستیو کې یې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ټاکل شوی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ نن بیا پیل شي. دغه مارچ چې پرون لاهور د دربار ته ورسېد د ترکی صاحب مشر عمران خان ویلي چې نن 11 بجې به بیا پیلېږي. نوموړي د اکتوبر پر 28مه په لاهور کې لاروین ته په وینا کې ویل چې هدف یې هیواد په حقیقي توګه آزادول دي. بلخوا د پلانونو چارو وزیر حسن اقبال پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي چې عمران خان د هیواد له سلامتۍ سره لوبې کوي. د پاکستان ترکی صاحب مشر عمران خان وایي له لاهوره د اسلام آباد پر لورې د دې احتجاجي لاریون موخه یې حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو کولو ته اړ ایستل دي. بلخوا د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې انتخابات په راتلونکي کال په اکتوبر کې پر ټاکلي وخت کېږي. عمران خان د 2022 کال د اپریل پر 10مه په قومي اسمبلی کې تاریخي عدم اعتماد لارې د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شو او نوموړی له هغه وخت راهیسې وخت پر وخت احتجاجونه غوښتنه کوي چې په ملک کې دې تر وخت له مخه انتخابات وشي. او ارپتی کاروباري ایلن ماسک د ټویټر کنټرول سنبال کړی او د دې کمپنۍ لوړپوړي مشران یې له خپلو دندو لرې کړي دي. د دې ګام سره ټویټر چې یوه له پرمختللو ټولنیزو رسنیو ده د نړۍ تر ټولو زیات مالداره تن لاسو ته لوېدلی. د تر کنټرول سمبالولو وروسته مسک د ټویټر کمپنۍ د مرغۍ شکل لوګو ته په اشاره په خپل یو ټویټ کې وویل چې مرغۍ خوشی شوې. امریکایي رسنیو د نڅرګند سرچینو په حواله راپور ورکړی چې مسک سمدستي اجرایوي رئیس پاراګ اګروال، مشر فاینانشل افسر نیټ سیګال او د قانون چارو پالیسۍ مشره ویجایا گاڈے لخپلو دندو لری کړی دی. تر دې مخکې اګروال عدالت ته تللی وو چې دارنګ مسک د هغه تړون د شرایطو پابند وساتي له کوم چې هغه د وتلو کوشش کړی وو. مسک دغه قانوني جنگ وروسته له هغو بایلو کله چې جج امر وکړ ټویټر شرکت چې اصلي قیمت یې 44 اربع ډالر لګول شوی وو ورته دې د اکتوبر تر 28 پورې حتمی شکل ورکړل شي. عدالت د ټویټر د اخیستو تړون د بشپړولو او د دې ټولنیزې رسنۍ د اخیستو لپاره چې کومه حتمی نیټه ایلن مسک ته ورکړې وه، مسک تر هغو 3 ساعته مخکې د رسنۍ کنټرول واخیست. او د 40 اوریزه نړیوال کرکټ کپ سیالیو کې نن د نیوزیلینډ او سریلانکا ترمنځ لوبه ده. ټاکل شوی میچ په پیښور پر وخت د غرمې په 1 بجې سیدنی کې پیلېږي. سبا د پاکستان او نیدرلینډز ترمنځ لوبه ده چې په پرت میدان باندې پیښور پر وخت 11 بجې پیلېږي. په ای ګروپ کې دا مهال نیوزیلینډ په لومړي، انګلستان په دوهم او افغانستان په شپږم نمبر دي. په بی ګروپ کې بیا هند په لومړي، جنوبي افریقا په دوهم او پاکستان په پنځم نمبر دي. له هر ګروپ به لومړي دوه ټیمونه سیمی فائنل ته ځي. په آسټرالیا کې د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روان دي او ټاکل شوی چې پایلو به یې د نومبر پر 10 وي. تر دې مهال مشال خبرو
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ایسر عالم مومند وړاندې کول. د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولسونو د ترهګرۍ پر ضد پراخې احتجاجي مظاهرې کړې دي. د سوات په بریکوټ کې د احتجاج ویناوال وویل دوی به په هر حالت کې د ترهګرۍ پلو او تګلارو پر ضد ولاړ وي. په بنو کې د سوي احتجاج ویناوال وویل دوی ریاست ته په ډاګه وایي چې نور پر خپل خاوره جنگ نه غواړي. او د خیبر پاتیرا کې بیا ځایي خلکو په احتجاجي مظاهره کې ویل دوی د وسلوالو پر ضد لشکرې نسی جوړولای، د وسلوالو مخبر ریاستي ادارې نسی.
سیکورټي ادارې او سره د سیول انتظامیه دغه نه مونږ یکی وا مطالبه وا چې د مونږ لا خو ما خو په هر صورت کې امن روکي. ای مونږ نه د مطالبه ما کوي چې امن لشکره جوړ کوو، امن جرګه جوړ کوو.
د دې هر څو ریډیو ته مشال ریډیو سره اوسئ. د سواد په بریکوټ کې پرون د ولسی پاتون په مشرۍ لوی مظاهره وسوه چې پکې زرګونه خلکو ګډون کړو. په دې موخه خپل ویناو کې د سواد د کمی جرګې مشرانو، د سیاسي ګوندونو غړو او د پښتون ژغورني غورځنګ مشر ویل چې په سیمه کې رواني مظاهره د ولس لخوا د ترهګرۍ ضد مزاحمت دی او د دوی په خبره تر څو چې الته امنیت نه وي پر ځای شوی نو دا مزاحمت به روان وي. د مظاهره په اخر کې د یو قرارداد په شکل کې له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې په سیمه کې امن پر ځای کړي. تفصیل یې د نیاز احمد خان په دې رپورت کې چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
د سوات په بریکوټ بازار کې د جمعې مانځنه وروسته د بدامنۍ په ضد او د امن لپاره جوړ کړې شوې مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند ضدني مشر ایوب شاړي، د جماعت اسلامي صوبایي مشر سنیټر مشتاق احمد، د پاکستان پیپل پارټۍ ځایي مشر مختار باچا، د پاکستان مسلم لیگ ځایي مشر محمد دریشا باچا، د پښتونخوا ملي یو پارټۍ کوټې مشر عثمان کاکړ زوی خوشحال کاکړ، د هوټل اسوسیشن صدر او نور ځایي مشرانو ویناګر وکړې. مظاهرې ته د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی وویل چې حکومت که د امن لپاره د وسلوالو سره خبرې کوي نو قام دې پکې شریک کړي. جلسې ده د پښتون ژغورلي غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې پښتنو سره دې وطن کې امتیازي سلوک کیږي او اوس وخت دی چې پښتانه د خپل حق لپاره آواز پورته کړي.
عام حالات کو ہم نے سوا تک خبر بلی ہو کچھ کلا حالات خراب سے پس بات پورے سے باندھے یا تبدیل کر مسائل دے ہم گے.
مظاہرے په اخره کې د قرارداد په شکر کې د ولسی پاسون بشر افتاب خان د حکومت نه د امن غوښتنې وکړې چې پکې د عدالت نه بغیر وجنې سزاګانې ورکول او خلق لا دره کولو مخالفت وکړی شو.
بسواد کې یو پکوک او مستقل امن قائم کړی شي او اختیار د سیول انتظامیه ته حواله کړی شي. منظور درته ده
په سوات کې له هغې وروسته د امن لپاره بېلابېلو سیمو کې لوی مظاهرې شوې کله چې سوات کې د امن کمیټې غړي په نښه شول او بعض سیمو کې د وسلوالو په ضد اپریشن په نوم ځایي خلک ووژل شول. د سوات امن په اړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او د صوبې پولیس مشر معظم جا انصاري بېلابېلو خبري غونډو کې ویلي چې د امن ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته شوي دي او دوه یا درې میاشتو کې به د سوات امنیت د معمول مطابق شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم پرون د سولې په حق کې لاریون سوی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې سوي دې لاریون کې غوښتنه سوی چې حکومت دې هلته د هدفي او نورو بریدونو مخنیوی وکړي. دوی وایي هیڅکله به پر خپله خاوره چاودنې او نورې د ترهګرۍ پیښې ونه زغمي. بلخوا امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. تفصیلي عمر وزیر په دې رپورټ کې راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې د اکتوبر په 23مه بنوښار کې د سولې په حق کې لاریون وشو. په دې مظاهره کې د اړوند قبایلي سیمو څخه سیاسي او ولسی مشران، مدني فعالان او وکیلانو برخه واخیسته. مظاهره کوونکو سپینې جنډې اخیستې وې او سیمه کې د امن لپاره شعارونه ورکول. د بنو اوسېدونکو او پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټې غړی حاجي صمد خان خپل وینا کې وویل چې په هیڅ صورت باندې ترهګري زغملو ته تیار نه دي. حکومت او فوج د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. د لاریون مشرانو او برخوالو تور پورې کړ چې د پاکستان حکومت او فوج په سوات او نورو پښتنو سیمو کې د وسلوالو پر بیا راڅرګندېدو سترګې پټې کړې دي. خو د خیبر پښتونخوا حکومتي او هلته فوجي چارواکي ادعا کوي چې دوی په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه اخستي او وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عیدرحمن وزیر خپله وینا کې وویل چې یو ځل بیا په سیمه کې د مرګونو سره مخ دي، ژوند یې په خطر کې دی. وسلوال هلته او بنو خواوشا کې په خلاص مټ ګرځي. د مظاهره کوونکو دغه سرګندونو په اړه سیمه کې د فوج لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د وسلوالو ضد عملیات دوام لري. ګڼ هدفي برید کوونکي یې وژلي او نیولي. سیمه کې د امن باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه لګیا دي. نوموړي د وسلوالو فعالیتونو او پټن ځایونو تورونه رد کړل او وی ویل چې وسلوالو موجودګي اطلاع باندې روزانه کاروایی کیږي چې د رسنیو سره شریکیږي. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د خیبر قبایلی ضلع د تیرا پلر باغ کې بیا د امن جرګې په نوم غونډه سوي. پرون په دې غونډه کې شریک د باډي سیاسي اتحاد مشران ویلي چې په بڑا او تیرا کې امن راوستل او وسلوالو پر ضد مبارزه کول د ریاستي ذمواري ده. دوی ویلي چې د دغو غونډو له لارې به په خلکو کې ویره ختموي او داسې جرګو ته به دوام ورکوي. تفصیلي فرهاد شنواری راکوي.
د اکتوبر په 28مه نیټه د تیرا میدان په لر باغ کې د امن جرګې په نوم را جوړ شوې غونډې نه پس د باډي سیاسي اتحاد یو مشر عبدالواحد پردي مشال ریډیو ته وویل چې د دغې غونډې مقصد امنیتي ادارو ته خبرداری ورکول وو چې په باډا او تیرا کې امن قایمول د ریاستي ادارو ذمواري ده.
مونږ غرض دا وو چې ټول سیاسي او سماجی خلق د علماو په شمول سره د علاقې د مشرانو دا یو غږ پورته کړو چې لکه مونږ امن غواړو او امن د چا نه غواړو؟ امن د هغو خلکو نه غواړو چې کوم خلک د امن ذمهور دي. په ریاست کې د هر چا خپله ذمهوري وي، نو چې کوم خلک د امن ذمهور دي خاص کر د مونږ سیکورټي ادارې او سره د سیول انتظامیه، دا دغه نه مونږ یکی وا مطالبه وا چې دا د مونږ لا خو ما خو په هر صورت کې امن روکي. موږ نه دا مطالبه ما کوي چې امن لشکر جوړ کړو، امن جرګه جوړ کړو. او دا چونکه په خلکو کې لږ ویره تر خوره شوې وه، د بدمنۍ و فضا په تیرو دوه درې میاشتو کې جوړه شوې وه، نو دغه بدمنۍ اثر ختمولو و غله د چې کومې متعلقه ادارې دي د سیکورټي ذمهور کم خلک دي، دغه له احساس ورکول چې تاسو د خپل ذمهوري پوره کو.
د باډي سیاسي اتحاد یو بل مشر شاه فیصل پردي هم دغه جرګې ته د وینا نه پس را سره خپل خیالات شریک کړل.
دلته وسلوال راغلی دي، دا وسلوال څه راغلی دا کوم پښتنه کوي د حکومت نه او د آرم فورسز نه چې تاسو په موجودګۍ کې دلته بیا څه د بدمنی جوړیږي او بیا څه وسلوال خلک کرسي؟ دویمه خبره دا و چې لکه په آرمی باندې یا په فورسز باندې کم فایر وشي یا کم ډز وشي، دغه په نتیجه کې هغه بیا سر چا پرشن شروع کی چې بېګنا خلک بیا اوچت کی وینسي تفشیش په بنا باندې. لهذا دغه غمدنه مکړه او دغه نه په مونږ هیڅ کله بېګنا خلکو د نیولو او په کورونو باندې چپو والو عزت نه ورکو. او بل دام اسراب مت اضافه کړه چې د اف ای آر نه بغیر او د وارن نه بغیر د په یو کور باندې په یو ځی باندې چپن نشي والا او د خلاف برپور احتجاج کوي. دغه نه علاوه کوم رکشوي خلک چې دی د غو د یت دل او د غو د کور ته واپس کې دوه خبره مو کړه. مزید دغه نه ګوري چې مد خلک ورکوي او مد خلک نسی.
په دې غونډه کې د تیرا برکمبر خیلو، ملک دین خیلو، ودم خیلو، شلو برکمبر خیلو، زخه خیلو او کمر خیلو ګډون درلود او د امن غوښتنه وکړه. په خیبر ضلع کې د سپتمبر په څلورمه نیټه هم د امن مارچ په نوم یو لوی لاریون شوی و چې په زرګونه کسانو پکې برخه اخیستې وه. د خیبر پختونخوا د نورو برخو په څیر په خیبر ضلع کې هم په دې وروستو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې او هلته په دې تیره څه موده کې یو قومي مشر، یو دینی عالم او پولیس او ملیشي ځواک کسان وسلوالو لخوا په نښه شوي او مرګ ژوبله ورته اړولې. د خیبر ضلع پولیس ویلي چې دوی د بدامنۍ د پیښو مخنیوي لپاره چمتو دي او په دې سیمه کې به یو ځل بیا وسلوالو ته د ځای جوړولو موقع نه ورکوي. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د تیرا په لرې پرتو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې نه دی شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال
کی دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلک راي څه کوي او سیاست څنګه کوي؟
اور کوم د لوګې نمرو کزا مونږ بچی مریدا به غارې دا لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زموږ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم څومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د څړنواله خلک انتی پور تکړی کلاشن کو زناړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږه او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه پورز د ماسوشن قدرینې او د زیارت ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
ټاکل شوی ده چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ نن بیا پیل شي. دغه مارچ چې پرون لاهور د تا دربار ته رسیدلی و، د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې نن 11 بجې به بیا پیلېږي. نوموړي د اکتوبر پر 28 په لاهور کې لاریون ته په وینا کې ویل چې هدف یې هیواد په حقیقي توګه آزادول دي. بلخوا د پلانونو چارو وزیر احسن اقبال پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي چې عمران خان د هیواد له سلامتیا سره لوبې کوي. پر همدې موضوع زموږ همکار اسرار الله مومند په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره غږېدلی دی.
چېرتن مارچ نن پروګرام څه دی؟ نو تاسو اشارتن هم وویل چې نن به دوی د لاهور نه روانېږي، شاهدره د لاهور نه بالکل کم لکه چې لاهور ختمیږي نو هغه ځای نه شاهدره شروع کیږي، او شاهدرې نه به دوی بیا ځي گوجرانوالا ته، او په لاره باندې به عمران خان په ځینې ښارونو کې وینا هم کوي، او د گوجرانوالا او د لاهور ترمنځ په جی ټي روډ باندې چې کوم لوی سړک دی په هغې باندې شاوخوا د 2 ghanto سفر دی، او دوی بیا د دې دویم پړاو چې دی نو هغه هم په گوجرانوالا کې دی، او بیا به سبا د هغې دریمه مرحله شروع کیږي. او 13 ورځ چې کوم د جمعې پر ورځ دی آغاز کړی و نو بیا په لاهور کې پاتې شول، او عمران خان د آخري جلسې ته چې وینا کړې وه نو هغه هلته په داتا دربار کې په لاهور کې وینا کړې وه. هغه د عیسائی مشر ته جواب ورکړی دی چې د هغه چې کوم خبري کانفرنس و 2 ورځې وړاندې، نو د عمران خان په نظر هغه یو سیاسی کانفرنس و، او د اویل چې دی خو جواب ورکولو ته تیار دی لیکن د ملک لپاره دی خاموش دی. د عیسائی مشر په عمران خان باندې تور لګولی و چې دی فوج ته یا استخباراتو ته انټیلیجنس ته یو خوا میر جعفر میر صادق او غدار وی، لیکن بل خوا وسره په پټه باندې د شپې ملاقاتونه هم کوي، او د جنرل باجوا د پاکستان د فوج مشر توسی د پاره هم عمران خان دوی ته تجویز ورکړو، پیشکشي کړو، نو هغه تنقید کړو ډیر زیات په عمران خان باندې. هغه مو د بیا د فوج مشر هم بیا عمران خان وی چې په ملک کې اګرانی زیاته ده، او بیا د اعظم سواتی خبره او کلاس سینیټر د پی ټی آی چې کوم نیول شي او په اسلام آباد کې د یو ټویټ د فوج د مشر په اړه باندې چې کړی وو، نو ته وو چې دوه فوجي افسران چې دغه نمونه 13 ورځ اعظم سواتی په یو خبری کانفرنس کې واخیستل، عمران خان چې دغه دواړه فوجي افسران دی لری کړی شي ګوښه کړی شي د خپلو حدونه.
تر خان صاحب حکومت لخوا به دوی ته څه جواب ورکړل شوی؟
د کورنو چارو وزیر خو 13 ورځ څو واري وویل چې دوی به اجازه نه ورکړي چې په اسلام آباد باندې څوک راوخیږي. اسلام آباد ته دی داسې ګروپ شکل کې داخل شي چې هغې مقصد دا وي چې حکومت راوغورځوي، نو د حکومت جواب ورته دا راغلی دی. او شیری رحمان وزیر دا په دې موجوده کابینه کې د پیپلز پارټۍ لخوا هغې دا خبره تورې لګول دی په عمران خان او په پی ټی آی باندې چې دی غواړي وینه توی کی. خو د اسلام آباد حالت په مختصر بیان کوم چې اسلام آباد کې خلا د عمران خان د مارچ د تاخیر دو چې کومه تاریخ ته هغه 3 نومبر ورکړی شوی دی، لیکن د نن نه بلکې د پرون ماخام نه چې کوم اکثر لارې دي ریډ زون ته هغه بند شوی دی. ریډ زون هغه سیمه ده چې په هغه کې سفارتخانی دي، مهم دفترونه دي، پکې پارلیمنت ته پکې صدر وزیر اعظم دفترونه پکې راځي، سپریم کورټ ته پکې، نو هغه ته لارې بند شوی دي. فقط 2 لارې اوسل ته آزاد دي، یو دلته سرینګر هایوی ورته وي چې په هغه د عمران خان جلسې ته پاره اجازه غوښمو خوختي دي چې هغه حکومت تر اوسه پورې نه دی منلې، او بل مارګل اروډ ته وي داغه 2 لارې فقط آزاد دي، نور ټول لارې اسلام آباد نه تن نشي ګاري ټون ته دي، هغه ټول بندي شوی دي. دلته ډیر زیات اف سی راغلي دي، او فیصل مسجد کې په سلګونه د اف سی چې کوم اهلکار دي هغه پراته دي، د سند هم پولیس راغوښتل شوی ځکه د پنجاب او د خیبر پښتونخوا حکومتونو هغوی د پولیس ورکولو څخه انکار کړی. نو دلته حکومت چمتواله وته خولې دي، او هغه وی چې دی اجازه نه ورکړي چې دا مارچ داخل شي. نو به کته چې عمران خان او تاسو وی چې څومره خلک یا رد عمل سدي، نو 13 ورځ خو لکه تاسو هغه چې کوم یو توقع به د پی ټی آی وا هغه مر خلک نو حکومت دا دعوه کړی در کورونو چروده چې صرف فقط 12 زره خلک وو، لیکن دا به کته چې دا د لاهور نه شروع شوی دی، ممکن نه چې د پنجاب ځنې خلک په پکی وي، خو چې کله دی بیا رور اسلام آباد ته رانږدې کیږي ځکه چې بیا د خیبر پختونخوا د پنجاب د نورو برخو بیا د غرنګ د پاکستانی کشمیر ځکه چې هلته د پی ټی آی حکومت دی. نو بیا به وکړي چې عمران خان آیا چې څومره هغه دعوه کړې ده چې دا به د تاریخ تر ټولو لوی یو مارچ وي، آیا هغومره خلک دا د عمران خان لپاره چیلنج هم دی؟ دومره خلک به دې راغون کې او کنه؟
تاندې هیلې،
تاندې هیلې.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نه ټول میرمنو راکین
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
دا پروگرام دا پختنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ اعظم سواتی د پوز د دوو مشرانو نمونه اخیستي او ورباندې تور لګولی چې پر 14 اکتوبر یې دی نیولی وو او ورباندې تشدد کړی دی. اعظم سواتی په اسلام آباد کې پریس کانفرنس ته په خبرو کې ویل دی د پوځي مشر قمر جاوید باجوا څخه غوښتنه کوي چې د آیس آی سیاسي شاخ دی ختم کړي. اعظم سواتی هم د اکتوبر پر 12 یو ټویټ کړی و چې پکې پوځي مشرانو ته ځینې متنازع خبرې لیکلې وي. د اعظم سواتی د خبرو جواب کې وفاقي وزیر د رانا ثناءالله ویلي اعظم سواتی باندې هیڅ تشدد نه دی سوی. په دې اړه تفصیل د شانواس ترکزی په رپورټ کې.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او سینیټر اعظم سواتی غوښتنه کړې د استخباراتي ادارې آی ایس آی سیاسي وینګ د سمدستي ختم کړی شي. اعظم سواتی د پوز دو مشران په نومونو یاد کړی او ویلي دي چې د گرفتار شي وو نو په دې مبینه تشدد کړو. نوموړي د اکتوبر په 28 اسلام آباد کې پریس کانفرنس ته په خپل وینا کې ویلي د پوځي مشر قمر جاوید باجوان غوښتنه کوي د خپلې څوکۍ د مودي پوره کېدو نه وړاندې دي د آی ایس آی سیاسي وینګ او یا سیاسي خا ختم کړي.
اور توقع کرتا ہوں کہ میرے دو مجرم میجر جنرل فیصل
دی وای زه تم لرم چې زما دو مجرمان میجر جنرل فیصل او سیکټر کمانډر فهیم د سم دستی دیو پاکستانی وګړي او د پارلماني غړي سره په زیاتی او حراستی تشدد په وجه د خپل څوکیو نه لری کړی شي
دعوا کرنے کے لیے اپنے عہدے سے فوری ہٹایا جائے.
سینیٹر اعظم سواتی د اکتوبر په 14 په اسلام آباد کې وفاقي تحقیقاتي اداري ایف آی اے د اسلام آباد پولیسو په مرسته نیولې. هغه ورځ چې اعظم سواتی ونیول شو او وروسته مقامی عدالت ته وړاندې شو نو پولیسو په خپله ولقه کې گاډی دروان کړو. د گاډی نه د ورختو وړاندې نوموړي د ځینو ولاړو تنانو د سوالونو ځوابونه ورکړو چې د پکې دعوا کړو په د ډیر زیات تشدد شوی دی او جامع هم ورنښولې. سینیټر اعظم سواتی د اکتوبر په 12 د پاکستان د وزیر اعظم میا شهباز شریف او د زوی حمزه شهباز د عدالت نه د درغلی په یو مقدمه کې د بری کېدو نه پس یو ټویټ کړو. نوموړي په ټویټ کې لیکلی وو جناب باجوا صاحب تا ته او زیر نورو ته دې مبارک وي ستا منصوبی رنگ راوړ او مجرمان آزاد شو. نوموړي په دغه ټویټ کې ځینې نورې خبرې هم لیکلې وي. په دغه ټویټ ور باندې قانوني رپورټ درج شو چې د پی کا په نوم د قانون او د تاذیرات پاکستان په نوم د قانون ځینې مادي هم پکې درج شوی وي. د اعظم سواتی د الزاماتو په جواب کې د پاکستان وفاقي وزیر داخله رانا ثناءالله هم د اکتوبر په 28 په اسلام آباد کې پریس کانفرنس کړی چې نوموړي پکې ویلي
یعنی گرفتار ہونے کے کو تقریباً 4-5 گھنٹے بعد
دے وائی دا گرفتاری نا تقریباً 4-5-7 ورستو دا دا طبی معاینہ شوا او پر نتیجہ کی دے پا وجودی و نفسیاتی ڈول روغ جوڑ گرزید لیو او رپورٹ کے مسترد شوی چگنی دا سردا سے کما پیخا شوی
جس قسم کا واقعہ پیش آیا
رانا ثناءالله دا اعظم سواتی الزامات دروغ و بلل او وی وائل د اعظم سواتی د حیثیت په مطابق ورسره په بندیخانه کې چلند شوه او هر ورځ وای طبي معاینه کېدله. د اف ای ای لخوا د اعظم سواتی گرفتاری د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم غندلی و. اعظم سواتی د اکتوبر په 28 د اسلام آباد یو مقامی عدالت نه د لاسو لک روپو په زمان د بند را بهر شوه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه د پېښور له وخت سره سم سهار 9 بجې پیل سی او د مازګر تر شپږ بجو پورې دوام لري. په دې خبرونه کې لومړی خبرونه سلام پښتونخوا وی، او سم په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمې بجې سوي دی. لیسره الله مومن څخه د خبرونو لنډې زوړ.
د خبر پخوا په سوات او بلوچستان کې غنو خلکو د عمل لپاره احتجاجي مظاهره کړې. پرند سوات په بریکوټ کې د پراخ احتجاج تابع د سوات ولسی پاڅون لخوا شوې و. د مظاهره په اخر کې د پاڅون مشر آفتاب خان د یو قرارداد په شکل کې له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امن پر ځای کړي او عدالت ته وړاندې کېدو پرته د خلکو د وجلو له درک کولو مخه ونیسي. بلخوا هم پرون په بنوخار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ د سولې په حق کې لاریون وشو. په لاریون کې د اړوندو قبایلي سیمو څخه سیاسي ولسي مشرانو، مدني فعالانو، وکیلانو برخه واخیسته. بلخوا په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومتي او هلته پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. د یو بل خبر لمه کې د خیبر ضلع د تیرا میدان په لرباغ سیمه کې د امن جرګې په نوم غونډه شوې چې پکې یو شمېر سیاسي او قومي مشرانو ګډون کړی. پرون شوې د دې جرګې یو ګډونوال عبدالواحد افریدي مشالې ډوته ویل چې د دې غونډې هدف د پاکستان امنیتي ادارو ته دا احساس ورکول و چې په باړه او تیرا کې امن قائمول د ریاستي ادارو ذمواري ده او ولس د وسلوالو پر ضد امن لښکري نشي جوړولی. بلخوا په خیبر ضلع کې موجود امنیتي ځواکونو ویلي چې په دې وروستیو کې یې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ نن بیا پیل شوی. دغه مارچ پرون لاهور د عطا دربار ته ورسېد. تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي وو چې نن یوولس بجې به پیلېږي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي له لاهور د اسلام آباد پر لورې د دې احتجاجي لاریون مخې حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو کولو ته اړ ایستل دي. ملک د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې انتخابات به راتلونکي کال په اکتوبر کې پر ټاکلي وخت کی.
خبرونه مل مشال ریډیو څخه اوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کول. او سم د زینو نړیوالو موضوعاتو پر لور، د ایران په زاهدان ښار کې د پرنیو احتجاجونو پر مهال د احتجاج کوونکو امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي رپورټونه ورکړل شوي دي. د ایران د بشري حقونو څارونکي سازمان چې مرکزی په ناروې کې دی وایي په زاهدان کې د تیرو څلورو اونیو په احتجاجونو کې لسګونه کسان وجل سوی دی. پا دی اړه تفصیل پا دی رپورٹ کی چی سالی مو مسالی وړاندې کوي.
د ایران په بیلابیلو شهرونو او له هغې ډلې په زاهدان کې پرون هم اعتراضونو د لوی مذهبي مشر پر ضد د شعارونو په ورکولو سره دوام وکړ. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو او ویډیوګانو کې سلګونه کسان په داسې حال کې ښکاري چې سړکونو ته راوتلي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. په جنوب ختیځ شهر زاهدان کې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکول شوي دي. د ازادي راډیو د فرداد څنګه د راپور لمخې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته پر یو شمېر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا ډزې وسوې. راپور زیاتوي چې په زاهدان کې د تیرو څلورو اونیو په اعتراضونو کې له نوي زیات کسان وژل شوي دي. په ناروې کې دیره د ایران د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په زاهدان کې د تیرې یوې میاشتې په مظاهرو کې د وژل شویو شمېر بوجنوونکی دی. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه څو اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل شول چې د مهسا امینی په نوم 22 کلنه نجلۍ د امنیتي ځواکونو لخوا تر توقیف او د راپورونو له مخې له شکنجې وروسته ووژل سوه. په عین حال کې پرون د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د شیراز ښار په یوه جومات کې د خونړۍ حملې د غندنې لپاره لاریونونه وسول. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس په شاهچراغ جومات کې د چهارشنبه ورځې په 14 کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د جومات یو خادم ناصر علي پور له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د دې حمله پر مهال خپل د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړی.
وارد خود داخل زری میشه داخل حرم حضرت
د احمد بن موسی حرم ترانه نه وتل او پر عبادت کوونکو او مجاوران وی چې په حرم کې ولاړ وو داز وکړي پولیسا چې زموږ د خادمانو له ډلې وو شهید شو
د دې برید مسولیت د اسلامي دولت یادایش تندلارې ډلې منلی او ویلي دي چې د دوی یو غړي جمعه ته نه ووت پر عبادت کوونکو ډزې وکړې ایرانی چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې احتمالا د څو کسانو لاس وو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د ازبکستان ولسمشر او د اروپای شورا مشر سره پرون د افغانستان په اړه په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې باید یو ځل بیا سیمې او نړۍ ته په یو ګواښ بدل نسی اروپای شورا په یو بیان کې ویلي چې د دواړو لورو په پرونی لیدنه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر حالت هم اندېښنه څرګنده شوی او همداراز اړو خلکو ته د مرستو پر رسولو هم ټینګار شوی په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون د لړم په شپږمه د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربو چې په بسونو کې پر نورو مسایلو سربیره یوه مهمه موضوع د افغانستان حالات وو د اروپایي شورا د یو بیان لمخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نشي د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او همداراز د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو پر اړوندو مسایلو بحث وکړ دواړو خواوو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې د ژمي په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یوه لویه اندېښنه ده او باید د دې هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو شي د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له غذایي امنیت څخه بې برخې دي او د ژمي په درشل کې په دې اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي د اعلامیه له مخې میرزیایف او میشل دواړو ټینګار وکړ چې افغانستان باید یو ځل بیا د تروریزم په یوه سرچینه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ وکړي بدل نشي د ازبکستان ولسمشر ویلي دي چې د دې هیواد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کولو نوښت په لاس کې اخیستی دی ګډه اعلامیه زیاتوي چې میشل او میرزیایف د داسې یو پراخ او هر اړخیز سیاسي بهیر د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه خوندي کړي د نړیوالې ټولنې لپاره لپسې ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولې دي او همدا د دې سبب شوی چې د سیمې او نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د ازبکستان له ولسمشر سره د اروپایي شورا د مشر د خبرو یوه بله موضوع له ترمز څخه تر مزار شریف کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ پروژه وه چې د ګډې اعلامیه له مخې د دواړو خواوو ټینګار دا و چې دا پروژه سیمه ییز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستی شي د ازبکستان چارواکو د روان هجری لمریز کال په سر کې په دې هیواد کې دننه پر دې لویې پروژې د کار د پیل خبر ورکړ د ازبکستان افغانستان او پاکستان د اورګاډي پټلۍ پروژه د اټکل له مخې د 15 میلیارد ډالرو په لګښت رغول کیږي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په بلوچستان کې د امنیت له پلوه حالات یو ځل بیا خراب سي او چې له کبله یې هلته د پولیو کارکونکو د خوندیتوب لپاره پر مامور ساتونکو بریدونه سوي دي د دې بریدونو په نتیجه کې دوه پولیس والا وژل سوي دي د نامنیو پر دې پیښو باندې د بلوچستان های کورټ سخته خواشینی څرګنده کړې ده ایوب ترین د موضوع ته کتنه کړې ده
د بلوچستان های کورت چیف جسټس نعیم اختر افغان د اکتوبر په 8مه نیټه د کوټې د سیشن کورټ و مخې ته د دوو ډلو ترمنځ پر ډزو باندې سخته خواشنۍ څرګنده کړې او حکومتي چارواکي نن را طلب کړي دي. په یک پټه کې د اکتوبر په 8مه نیټه په جاري شوي یو بیان کې د بلوچستان های کورټ له لوري د بلوچستان د کورنۍ چارو سکتر، د بلوچستان د پولیسو مشر تر څنګ د کوټ کمشنر او نورو جوړکړو چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې د اکتوبر په 9مه نیټه وای کورټ ته حاضر سي. عدالت دا ګام د هغه وروسته پورته کوي کله چې د کوټې د سیشن کورټ و مخې ته د دوو ډلو ترمنځ ډزې وسوې او په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي وو. په دې اړه چې کله په کوټه کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د مرستیال مشر منیر کاکړ اډوکیټ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل په کار دی چې های کورټ نه یوازې په کوټه بلکې د صوبې په نورو برخو کې د وسلوالو کسانو په ضد سخت ګامونه پورته کړي او قانون عملی کړي.
که دا رنګ سچویشن و خبر رکم یا دا رنګ حالات و لخلق و سار عدالتو لراجی نه پا عدالتو باندې اعتماد کړي دا د عدالت دا در توین هم دی او د ججان هم توین دی.
د یادې پیښ څخه یوه ورځ لمخه یعنی د اکتوبر په 16مه نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د لیویزو یو عسکر ابیب رحمان هغه وخت د ناڅرګندو کسانو له لورې په ډزو کې ووژل سو کله چې نوموړی د پولیو د کارکوونکو د حفاظت لپاره د هغو سره کور په کور ګرځېدی. دغه ډول د اکتوبر په 15مه نیټه وپشین بازار ته څیرمه په کلي تراټه کې یو بل پولیس والا محمد اشم هم د پولیو مهم پر مهال وژل شوی وو چې وروسته زمینداری تحریک طالبان پاکستان قبله کړې وه. خو په کوټه کې د روغتیا چارواکي وایي چې ماشومان د پولیو وایرس څخه خوندي ساتل د دوی زمینداری ده او دوی به بې له څه ویرې خپل کار روان وساتي. په دې اړه چې کله په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز د مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د دغه ډول پیښ څخه و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپین باندې هیڅ ډول اغیز نه پرېوځي.
نو هغه کې داسې ایشو نشته. زموږ انشاءالله تعالی دا کمپین به که خدای کړي وو دا د کوټ بلاک ریارس ډسټرکټ چې موږ ته دا به انشاءالله په دام هم خلاص شي. موږ چې کوم ټارګټ دی هغه چې کړی دی صرف او صرف 40% ټارګټ موږ د ویری های ریسک ډسټرکټ پاتې دي. او زموږ ټینګونه خو ظاهره د سیکورټي کوم چې ایجنسیان د هغه سره شروع دي. په دې کې دا ویل کېږي چې دا تھریټ کوم وولو دا خو دې کوم کار دی کوي وی کې دې بعد انشاءالله هیڅ هم اکسیډنټ وبل نشو.
د نامنی پر دې پیښو د بلوچستان سیاسي او قبایلي مشرانو هم خواشنۍ څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د خلکو د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہ‌داري ده او دا نامنۍ اوسنۍ پیښې یو ځل بیا په خلکو کې ویره خپره کړې ده. په دې ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری زیاته کړه
چې لوی لارې دي لکه د کوټې لورلایی ډېر غازی خان په دې لارې هر ورځ واقعات کیږي. کوټه کراچی لارې باندې موټران تښتول کیږي. په کوټه کې پرون کچاری کی واقع وسوا امن و امان صورتحال خو واقع تنم ډیر زیات خراب دی. موږ تیر ورځ په اسمبلی کې په دې باندې وینا وکړه.
بلې غاړې ته د بلوچستان حکومت هم د نامنۍ په پرله پسې پیښو باندې غبرګون ښکاره کړی دی او تېره ورځ د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاحکار په مشرتابه کې یوه غونډه شوې ده په کوم کې چې جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. و دې غونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاحکار میر جالانګو ویلي دي چې د ولس د ځان او مال د حفاظت لپاره به حکومت ټول ګامونه پورته کوي. د غونډې وروسته په کوټه کې په جاري شوي یو بیان کې زیاته شوې ده چې و هیڅ چاته به حکومت د هیواد د ګټو په ضد د کار کولو اجازه ورنه کړي او کوم خلک چې په دې ناوړو عملیاتو کې تورن دي د هغو په ضد به دوی سخت ګامونه پورته کوي. دغه ډول یې د پولیو د کارکوونکو د حفاظت لپاره د نور کوټلو ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده. دلته د خبره دا د ونی وړ ده چې د پښین چمن او کوټې د پیښو سره سره د صوبې په نورو برخو کې هم د نامنۍ پیښې زیاتې شوي دي. په روانه میاشت کې نه یوازې په مستونګ کلات کې پر کوټه کراچی لوی سړک د غلو لخوا په لویه کچه سواریان شلول شوي دي. دغه ډول په لورلای کې د نام کلاس د کوونکي اسرار احمد هم وژل شوی وو خو دغه په وژنه کې تورن اصل کس تر اوسه نه دی نیول شوی. د دې څخه دوې ورځې لمخه په لورلای کې یو بل 12 کلن ماشوم اسرار ناصر څوک چې د 5م کلاس زده کوونکی دی د سکول څخه لا درک شوی دی او د خپلوانو په وینا چې تر اوسه نه دی میندلی.
زه غلام غوث یم. تاسو د مشال رادیو اورئ. ما
مونږ هر ورځ 9 ساعته خبرونه کوو، د سحر له 9 د ماخام تر شپږو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوردونکو تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې اچولای شئ او دا غل لاري چې هر ځای یاست د مشال ریډیو خبرونه نیغ په نیغه اوریدلای شئ. د اکتوبر پر 8مه د خیبر پښتونخوا حکومت ویاند بیرستر محمد علي سیف د پاکستان د پوز د ویاند په بیان باندې خپل خبرګون شولای چې د ممکنه ترهګری خبرتیا یا خبر ورکول د وزراله نه بلکې د ترهګری ضد محکمه کار دی، او ارشد شریف ته په دړکو کې هیڅ دروغ نه وو او د هغه مرګ دغه دړکی رښتیا ثابت کړي. دوی زیاتوي چې حکومت د خبریالانو په ګډون هر مهم شخصیت ته پروتوکول ورکول یو عامه خبره بولي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې خبریال ارشد شریف ته د ترهګرو لخوا د وژلو دړکی رښتینی وي او په کینیا کې د هغه وژلو دغه دړکی رښتیا ثابت کړی. دی وای د ترهګرې دړکونه حکومت خبرول د ترهګرې ضد محکمه کار دی، نه چې د وزیر اعلی.
سی ٹی ڈی کا ادارہ دہشت گردوں کے حوالے سے معلومات دینا، تھریٹ الرٹس جاری کرنا اور دہشت گردی کے حوالے سے کاروائیاں کرنا،
دا ترہگرو پاڑا معلومات ورکول، دا ترہگرے پہ خپخلا خبرتیا ورکول اور دا ترہگرے ضد کاروائیاں دا ترہگرے ضد محکمے یا سی ٹی ڈی کارونو کی شامل دی. دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا دا ترہگرے پاڑا خبر ورکول سرا حص کار نشت دی، دا دا ادارو دا روٹین کار وی اور ہمغوی دا کوی، او کچرے دا ترهګره د دړکو خبر غلط وو، په بنیاد یا دروغ وو، نو ارشد شریف با پکینیا کې نه وجل کېدو، او تر سوچ هغه ته په پروتوکول ورکول خبر ده. نو دا د خیبر پښتونخوا حکومت طریقې کار دی چې کوم هم مهم شخصیت که هغه صحافی وي که سیاستدان وي که څوک هم او په ایرپورټ باندې ځي او دی غواړي، نو هغه ته به پروتوکول افسر خدمات ورکړل کیږي.
اگر وہ مانگے تو اس کو پروتوکول افسر کی خدمات دے دی جاتی ہیں.
دین وړاندې د پاکستان فوج وین په دې اړه خپل یو خبری کانفرنس کې دا سوال پورته کړو چې خیبر پختونخوا حکومت د اگست په 15مه د وزیر اعلی محمود خان په ہدایت ارشد شریف ته د خطر خبرتیا یو لیک پور کړی چې د ٹی ٹی پی یو ډله ارشد شریف په نخه کول شي، نو ول متعلقه ادارو سره دا شریک نکړل شو. د دې ځکه چې دا رپورټونه وو چې خبریال ارشد شریف د بهر ملک ته لیږل لپاره دوی داسې د خطر خبر جاری کړي ځکه هغه ملک نه پرېښودل غوښتل، او د صوبایي حکومت په سرکاري پروتوکول کې ایرپورټ ته رسول شوی دی او سفر پر ور سره دوی پوره پوره کومک کړی دی. پېښور کې خبریال محمود جان بابر وایي چې تر اوسه یو حکومت بغیر د سوجې یو خبریال لپاره پروتوکول مونږ نه دی لیدلې، او بل دغه خبریال چې کار په اسلام آباد کې کوي نو د خیبر پښتونخوا نه ورته څنګه دړکې ورټل کیږي. دی وای دا هم یو سوال دی.
پروتوکول په صوبه کې کله هم ورکړی کیږي نو په هغه د پاره یو خاص کرایټیریا دی. په دې کې سرکاري خلک راځي، سرکاري مینمانه په دې کې راځي، په دې کې هغه خلک راځي چې د چا دی سرکار سره سم معامله وي. اوس دوی وایي چې مونږ ارشد شریف هم د دې ځنه پروتوکول کې وسته دي، نو زه په دې خبره باندې نه پوهېږم چې په پروتوکول کې یو صحافي کوم ځای کې راځي. ما تر اوسه پورې د صحافي پروتوکول نه دی کتلی، او که هغه د سټیټ ګیسټ په تور راغلی، د صوبې د مینما په تور راغلی، نو بیا هم هغه کې وسلار وي. باقي د ترټ الرټ خبره چې کومه ده دی ته هم ډیر حیران یو چې ارشد شریف په اسلام آباد کې صحافت کوي او ترټ الرټ دغه باره کې خیبر پښتونخوا نه جاری کیږي. د دې مطلب دا دی چې د دې صوبې سرکاري اختیار د خپل غرض لپاره چا استعمال کړی دی، اوس دا پته نه لګي چې هغه تیری کې انصاف د پارټۍ په تور کړی دی که عمران خان په دې باندې کړی دی که د صوبایي حکومت چرته کړی دی.
دا پامل دا چې اسلام آباد کې کارکونکي خبریال ارشد شریف د اگست په 10مه پېښور باچا خان هوایي ډګر نه ملک نه بهر وتلی وو، او بیا د اکتوبر په 23مه کینیا کې وجلی شو. خلا کرا پته نه لګي چې د مرګ په څه وجه او چا کړی دی. د پاکستان حکومت په دې اړه د پلټنو اعلان هم کړی دی، او د پلټنو یو مخصوص ټیم به کینیا ته هم په دې حق لزی.
شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2130، 15315، او 15,250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کراچی پولیس وایي چې هلته یوه ښځه مصب ته د سپکاوي په تور نیولې او پر هغې مقدمه درج کړې ده. دا خبره د کراچی د شهر نورجهان تھانی مشر آفتاب عباسی مشال ریډیو ته پرون وکړه. خو د دې ښځې خاوند وایي چې هغه په دماغي توګه رغنه ده او کم تور چې پر دې لګول شوی دی هغه بې ځایه دی. نیاز علي دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا کراچی خار نیو کراچی شارع نورجہاں تانی پولیسو مشر ایس ایچ او آفتاب عباسی دا اکتوبر پا تشتما مشال ریڈیو تو ویل چی دا اکتوبر پا ویشتمای یو خزا دا قرآن دا سپکاوی پا طور نیولی دا او دا مذهب دا سپکاوی قانون لاندی پی مقدمہ ترج کردی دا. دی وای چی دا یو ذہنی ناروغا یا نفسیاتی خزا دا. دا نیو کراچی بلال کالونی سیما کی خلکو پا دا غمیرمنی دا قرآن دا سوزولو طور لگولی دی. منگ مقدمہ درج کردی دا او دا میوش عمران پنم یو میرمن پکی نیولی دا. خدا ذہنی ناروغا معلومی کی او ددریو کلون راہس ہی دا کراچی پا عباسی روختون کی درملنا ہم روانہ دا او ددی دا علاج اسناد ہم شتون لری. دا پولیسو په وینا د قرآن د سوځولو خبر خپرېدو سمدستي بیا ګڼ شمېر کې قهرجنو مظاهره چیانو د پولیسو پتانا برید کړي چې په نښته کې بیا اته پولیس پیان جوبل شوي دي او د پولیسو ګاډو او تانې ته هم زیان اوښتی دی. دا سیمې د پولیسو ایس ایس پی معروف عثمان بیا مشال ریډیو ته ویلي چې قهرجنو مظاهره چیانو غوښتل چې د قرآن د سپکاوي په تور کې نیولې شوې میرمن دي هغوی ته وسپاري او بیا د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتي هم شوي. د پولیسو په وینا احتجاج په وخت په پولیسو حمله کوونکی او سرکاري املاک ته زیان رسولو کې ککړ اته کسانی هم نیولې دي. نورې پلټنې روانې دي او د مذهب د سپکاوي په تور چې کومه میرمن نیولې ده د هغې تعلق د سن دادو سیمې څخه دی. بلخوا بیا د نیولې شوې میرمن خاوند عمران علي مشال ریډیو ته ویلي چې میرمن یې ذهني ناروغه ده او د تیرو 15 کالو راهسې علاج هم روان دي. په میرمنه یې په کراچۍ نیو کراچۍ سیمه کې گاونډیانو او نورو خلکو د مذهب د سپکاوی تورونه لګولی او مقدمه پی هم درج کړی ده. هغه ویلی چې وس لیر لاملا په کراچی کې خپل کور ته هم نشیت للی.
میری بیوی جو ہے نا جی وہ ذہنی بیمار ہے.
دی وای چې زما خزا ذہنی ناروغه ده. څو زلا د کور نه هم تختیدلی. ما ولا ډیر علاج هم کړی. دا میرمنی د درملنې ټول ثبوتونه هم درم. میرمن می قران نه دی سوزولې بل چا سوزولې او بیاي هغې ته پلاس کی ور کړی دی.
پھر لا کرنا ان کے ہاتھ میں رکھ دیا.
پانی ولې شوی میرمن در شوی مقدمه کې د مذهب د سپکاوی باندې لګولې دي. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې هم پیل کړې دي. قانون پوهان وایي چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوی په نوم دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې زیاتره پکې نور مذهب منونکي پنخه کیږي او ذاتی شخړو کې هم د مذهب د سپکاوی تورونه لګول کیږي. د پاکستان سپریم کورټ پارغړی او نامتو وکیل ضیا احمد ایوان د اکتوبر په 18 مشال لیډیو ته ویل چې د مذهب د سپکاوی په ضد قانون شته. قانون کې ښکارا لارښوینې هم موجود دي. په ذهني ناروغ خلکو هم د مذهب د سپکاوی تورونه لګول کیږي. په کار دا چې علما په جماعتونو او خپلو بیانونو کې خلکو ته پوهه ورکړي. خو د بد مرغه دلته ریاست خپلې ذمواری نه پوره کوي نو بیا بیا دا ډول پیښې کیږي. تیر کال پاکستان کې د مذهب د سپکاوی په تور د پنجاب په سیالکوټ ښار کې یو سریلنکن وګړی وجلې شوی. پاکستان کی د بشری حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاری تنظیم سنٹر فار سوشل جسٹس سخت کال په خپل یو راپور کې ویلی وو چې تیر کال په 2021 کې د مذهب د سپکاوی د قانون لاندې هیواد کې دریاتیا مقدمه جوړی شوی چې زیاتره په پنجاب صوبه کې تر چوي دي. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو اوسم د لو پاره یو رپورټ لرو. د افغانستان په لوګر کې د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ د دوولو په مخه د کرکټ د غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانې دي. بلور ته د لوګر او اوسیدونکو د کرکټ په ګډون د هر ډول لوبو او سیالیو په لار اچول په ځانګړي ډول د ځوانانو د فکری او فزیکی پیاوړتیا په برخه کې ګټور بولي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د لوګر په خلکو په څنګه ډول ځوانانو کې د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ د دولو په مخه د دې ولایت کرکټ د غورو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. یادې لوبې چې د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د کرکټ امریت لخوا په ګډه جوړې شوې یوه اونۍ به دوام وکړي. د برنامې تبیا کوونکي وایي د کرکټ سیالۍ چې ډېری لیدونکي او مینهوال ځوانان دي د کتاب لوستنې پیغام رسولو لپاره یو اغېزمن ګام بلل کېږي. د لوګر د کرکټ امیر بشیر احمد ساحل مشال راډیو ته ویل
موږ به د کرکټ له لارې نه د مطالعې شوقیانو ته، د کتاب مینهوالو ته، د کتاب شوقیانو ته، هغه خلک چې د کتاب او د مطالعې شوقیان دي هغوی ته به ورښیو چې د مطالعې ارزښت څه معنی، مطالعه څه معنی. موږ به هغه نور هم متوجه کوو او هغه خلک چې مطالعې او له کتابه لرې پاتې دي هغوی به تشویقوو، هڅوو تر څو مطالعې ته مخ راوړي.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل د دې لپاره چې په لوګر کې مطالعه دود شي دوی او د کرکټ امریت په ګډه د لوبو دا 19 پروګرام پیل کړی.
دغه شی د مطالعې دود دی بیا هغه پارولو او دغه شی پیدار کولو لپاره دغه پروګرام په لار باندې واچول چې لوګر د فرهنګ ریاست هم د کرکټ امریت لپاره.
بل پلو لوبغاړي هم دا ډول لوبې ولس او ځوانانو ته د مثبتو پیغامونو په رسولو کې ګټورې بولي. د کرکټ دوه لوبغاړي جاوید افغان او حسیب خان وایي په دې لوبو سره نه یوازې د دوی فزیکي تمرین کیږي بلکې هغو کسانو ته چې د لوبې د تماشې لپاره راغلي دا پیغام رسوي چې مطالعه د هر کس په ژوند کې ارزښت لري.
واقعا هم دغه لوبې خو موږ ته ډېرې مهمې دي، دې سره زموږ فزیکي فټنس او د دې تر څنګ د مطالعې چانس او د لیدونکو دلته راغلي ته لوبه چې ګوري دوی ته هم پیغام ده چې دغه د دې تر څنګ مطالعه وکړي او لوبي هم انجوای.
نو دغه لوبي د موږ لپاره ګټه کوي ځکه په دې کې ډېر هغه څه دي چې موږ یې پکې زده کوو. موږ ډېر لوبغاړو سره دلته پاتې کیږو، سینیر لوبغاړو سره په دې کې موږ ته ډېر شیان را زده کیږي.
د لوګر اوسیدونکو هم د کرکټ په ګډون د هر ډول سپورتي لوبو او سیالیو په لار اچول په ځانګړي ډول د ځوانانو د فکری او فزیکی پیاوړتیا په برخه کې ګټه ور بولي. د لوګر اوسیدونکو محمد عارف تسل ویل
وکاس سره چې مطالعه ډېر ګټه لري او کتاب هم یو خپل غری دا موږ باید کار ته مخ وکړو مطالعه وکړو او لږ کرکټ څخه موږ ته خو پیغام داده چې موږ مطالعه غواړو او مطالعه راوړو.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د کرکټ عملیات مسؤلینو په وینا د کتاب لوستنې او مطالعې کلتور د پراخولو په موخه به په دې ولایت کې نورې کلتوري او ټولنیزې برنامې هم پلي کړي. لوګر هم د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د دې سیمې ډېری خلک په ځانګړي ډول ځوانان یې د کرکټ مینهوال دي.